انتر موټر لاندې کړي. هغه د هم منل چې پرون یو بل افغان ماشوم هم په زورخم کې تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د چپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل افغانستان ته رالیږلي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغان محصلانو لپاره د فولبرایت بورسیو د فعالولو لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي که هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی، خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فولبرایت پروګرامونو کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سک او پروسه کال د فولبرایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمایي وروستي پړاو ته رسیدلي دي. تر اوسه له 2003 تر 2021 کال 950 افغانانو د فول برایت پروګرام لاري په امریکا کې لوړې زده کړې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب له مشانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولې اخیستې ده. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټالټي بلاست په سیالیو کې د لسترشایر په ګټه لوبي کې تر دې دمه 14 لوبو کې 3 وکټې اخیستې. هغه تیر کال هم د دې لوبو تر ډیر وکټ اخیستونکی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیه د سوریې په شمال کې په کورد ملیشو د بریدونو ګواښ کړی. تیر یوې میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه ترهګر بولي په نخښه کړي. او د ازبکستان په ناقراره قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځنیو بدلونونو دراوستو د پلان په خبرګون کې د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه کړې ده. سیمایي چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړي ویل دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره په پلازمینه نوکسخار کې سره ټول کړي وو غوښتل چې سره یو بشي او ګډوډي جوړ کړي. مننه. وسام له ژمنې سره سم درسي ساعت چې د تاریخ مضمون پکې نن تدریس کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د وم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپورې برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپل نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا را ژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کی، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازار ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې که چیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بتان مات کړ اوس به یې ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه، نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بتانو کوټې ته ننوتې. بتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بت څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بت خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بت خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت